السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او دغه راز یې ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي. په هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي هم خپره شوې. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24 زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو، جمهوریت اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له 13 اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، وسلوالې شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغېز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یوه واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کمه شي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,30 تنه مړه شوي دي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله کابو 80 تنه وژل شوي دي. دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ کړي دي او کرنیزې ځمکې له منځه وړي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
په اروزګان کې 26، په زابل کې 10، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 5 او په میدان وردګ کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
کاملاً په خپل ډول باندې قرآن او ویجاړ کړی دی. سرکارو لیوا موږ ته وسایب راکړل، وسایب ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګ سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپیښي. خو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو، خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع له خوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېرې کرنیزې مځکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 80 تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په افغانستان کې په سیلابونو کې سلګونه کورونه هم نړېدلي دي. له سیلابونو سره هممهاله د افغانستان په لږ تر لږه 2 ولایتونو زابل او هلمند کې د کولرا یا نسناستې وبا هم خپره شوې ده. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې خبر ورکول کیږي، خو په زابل کې لا د مړینې څه نه دي ویل شوي.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 14 نور مړه شوي دي، خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندي وویل پرون یې د کولرا ټول ټال 80 پیښې ثبت کړې، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندي په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندویه روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړه شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی ترسره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سختې نسناستې ناروغان ول، او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې 2 مړینې لرو.
نسناسته، کانګي، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي، او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنز نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نښته پروند ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو خبر پانه کې وویل چې په دې اړه خبره شوې اوازه حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي په امنیتي دلایلو د نوم نښولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې نښتې پر مهال له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا نښته د کانګولس والی په درویشوک سیمه کې شوې. دغه کس زیاته کړې چې په دې سیمه کې ایران دیوال جوړ کړی، خو په ځینو ځایونو کې دروازې پریښي چې ایرانی کروندګر ورڅخه دې خوا ته راشي او خپل ځمکې وکړي او یا یې حاصل یوسي، خو افغان کروندګر بیا دا ځمکې خپلې بولي او وایي چې اسناد هم په لاس لري. په یو بل خبر کې اوري چې په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنۍ او چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د دې وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوش شي. خراساني په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه چوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دي، نیولې دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دي او داسې ناحقه بې اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پرون لوی اختر پای ته ورسید، خو په دغه اختر کې سره لدې چې خوشحالي او خوښي ډېرې وي، د تیرو کلونو په نسبت پکې امنیت هم وو، خو له بیلابیلو ولایتونو د اختر د شپو او ورځو پر مهال د موټرو د ټکرونو راپورونه را رسیدلې دي. پرون په زابل کې لږ تر لږه 30 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شول. زابل چې د کابل کندهار په لوی لار کې موقعیت لري، د دې لارې د خرابوالي له کبله تل پکې ډېرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. د دغه ولایت د چارواکو په وینا د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي او له دوی سره په روغتون کې ثبت شوي دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په زابل کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 30 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالات یې نازک ښودل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړۍ دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښو په اړه چې 30 تنه پکې ټپیان شول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته 30 پیښې راغلي دي چې په هغوی کې بعضې جدي دي، ویلي پاملرنې د آی سي او درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله ښه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان پوره پاملرنه ورته کړې ده، خپل امکانات به ټول وکاروي چې دوی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرینه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید دی چې وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
ښاغلی حکیمی هم داراز ویل چې تر دې وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 115 تنه ژوبل سي و چې د ځینو حالات یې نازکو، ځینې رخصت سوي او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمېر ترافیکي پیښې سوي، خو کره معلومات یې لا هم نه دي ترلاسه سوي. د لارو خرابوالی، د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکي پیښو علتونه ګڼل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځم بیل ورځ به خپل هیواد ته د حاجانو د لیږدولو بهیر پیل شي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سږ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډېر یو نورمال او په ډېر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډېری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسیدلي دي. او لدی ورسته به د دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځ شنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز له مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همداشان به له مکی مکرمه نه لمړی پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې له مدینه له حج نه مخکې مکی ته راغلی وو هغه به له مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.